په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. نیم ساعته خبري مجله ده. سلامونه. په قطر کې د روانو مذاکرو حال درکوو چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د ځینو اختلافاتو راپورونه ورکول سوي دي، خو پایلې خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه کړي. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی، او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوي الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه کړي. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ د خبريال دیوې پښتنې په جواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibans will not accept
فکر کوم تاسو سم وایئ چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوي موندل شوی، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کموالي عملی کولای شي او په پام کې به ولري. البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې هم دوام لري. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې د روانو جګړو د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبلې شمېره د پروسس کال تر همدې مودې پرتله کمه ده. د امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسیدوم ولسوالۍ کې سوې. د دغې سرچینې په وینا یولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. سرچینه زیاتوي د پېښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوي الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړه. ولسمشر زیلنسکي چې په خارکیف کې د لویدیلې الوتکې سیمې ته ورغلی و، دغه ورځ سپارښتنه کړې چې د دې پېښې د ارزونې پر مهال د نورو ان شپږوش ډوله الوتکو پروازونه وڅنډول سي. د الوتکې چې پرون نسکوره سوي د پوځ په وینا له ټولو وویشتو سپرلیو څخه یوازې یو کس ژوندی پاتې سوی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي دي چې دغه الوتکه پرون په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته ویل چې یوه پیلوټ د الوتکې د تر کښېناستو لږ د مخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی دی، خو د پېښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او په اړه تحقیقات جریان لري. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه چې تر یوې میاشتې ډېره موده کېږي لا هم دوام لري. لوکاشینکا د اګست 9 ولسمشریزو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي، خو مخالفین یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي. یو شمېر معترضې میرمنې چې ډېرې یې له ځانه سره ګلان لېږدول نن په مینسک کې په لاریون راوتلې وې. په بیلاروس کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلواز ضد پولیسو سمدستي مداخله وکړه او لږتر لږه لس میرمنې ونیولې. په نیول سویو کې د اویا کلنه نینا باهینسکایا هم شامل ده. دا له جسمي اړخه کمزورې خو یو قاطع میرمن ده چې د لوکاشینکا پر ضد اعتراضونو کې پرله پسې ګډون کړی دی. دغه اعتراضونه پر مینسک سربیره په نورو ښارونو کې هم سوي دي. الکساندر لوکاشینکا د پراخو اعتراضونو سره سره د سپتمبر پر 23 د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړه. د بشری حقونو یوې بندي ایرانی فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې میرمنې یې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له 11 څخه د تهران په ایوین زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی و، او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر 19 د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سوه، خو څلور ورځې وروسته بیرته زندان ته یوړل سوه. نسرین د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې له خپله کوره نیول سوې وه. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي ښځې هم شاملې دي، د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 138 دورو محکومه سوه. دا باید 12 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري یوه محافظه کاره قاضي امي کاني باریت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. دا راپورونه داسې مال خپریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 18. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14. په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 21 اټکل شوی ده.
رحمت الله افغان د حواله حال خبر کړو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 18. په قطر کې د روانو مذاکرو حل درکو چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د ځینو اختلافات راپورونه ورکول سوي. آیا دا غونډه نن کیږي او که څنګه د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي؟
نن له وخت نه مخکې ده چې زه ووایم چې نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ ایحت وکولی شي، زمینه به مساعده شي، کیبني سکه به کیننی.
په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت رابلل سوي غونډه لغوه سوه. د هغه پلویانو اعتراض کړی. بل خو د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه.
از نظر انسانی هم قتل عام کردن مردم ما را، به صورت ما را فراموش نمی کنیم. طالبان یک گروه تروریستی و جنایتکار است.
په یو ځانګړي راپور کې اوري چې 24 کاله مخکې په دې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او خپل واکمنی یې پیل کړه. خلک خپل خاطرات شریکوي.
کوم ځای غوونه سره راغله کې وته هم د سرورو افغانستان یو نیول کړه.
دا هم ورته چې په نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. په قطر کې د طالبانو په مرکزی هیات کې به سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن به د دوړو خو ترمنځ کوم غونډه ونیسي. خو د دولت د مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی به وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. په قطر کې له دوه اونیو باسن وروسته کړنلار نهایي سوي نه ده. طالبان تور پورې کوي چې د حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي په یو خوله نه دي، خو په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره یو سرچینه دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري. د دیوی نادر راپور له خان محمد سین.
د دوه ونې پته ریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو کړنلار نه د ورستۍ شوی او اټکل کیږي چې نن به هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکزی پلاوی کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې حکومتي پلاوی یو خل نه دی، ځکه خبرې ځنډیدلې دي. سرچینه وای دا چې د پلاوی غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي، هر یو مجلس ته نوې غوښتنه راوړي او په کومه کې چې خبره پایلې ته نږدې شي دوی له مجلسه وځي او کله چې بیرته راستان شي تعبیر بدل شوی وي. سرچینه پورتوري کوي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري، خو په دوحه کې د سولې د خبرو یوه باخبره منبع دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري او همدا موضوع لامل شوی چې خبرې وځنډیږي. خو د حکومت د مرکزی پلاوی یوه غړی شریفه زرمتی بیا دا خبرې ردوي.
مقتدی ښاغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تر ډیره بریده پورې د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده، پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسي. دوی ته په پاتې کې غیر له موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نومپټې سرچینې ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچي پلاوي غړی شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. مخکې له دې څو ځله دا غونډې د ورځې په پای کې شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکشي پلاوي ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د روان میلادي کال د دسمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوها کې دواړه خواوې سره مخامخ شوې. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري هم وایي چې د افغان حکومت مرکشي پلاوي د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوي مختلفو ګزینو په ګوټه کې تر څو چې یوه مناسبې نتیجې ته ورسېږو دا پخپله دا په ډاګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د پوره او لازمو صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خود افغانستان د سولې انستیتیوت بیا وایي چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچي پلاوي یو هم د خبرو د پرمخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دغه انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل طالب مشران باید خپل مرکچي پلاوي ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچي پلاوي هم باید په یو خلو بین الافغاني مذاکرات پرمخ یوسي څو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې مو د روانو مذاکرو په اړه واوریدل چې دوی اونۍ کیږي او لا هم ځینې لانجمن موضوعات حل سوي نه دي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی وایي د دولت پلاوی توانېدلی په قطر کې د طالبانو له هیئت سره پر ځینو مسایلو سلا وکړي. ناجی انوري نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دا مذاکرې شایي نورې هم وغځېږي.
پلاوی چې اړین وخت ورسره دی د مقابل لوري لپاره ګڼ شمېر وړاندیزونه چمتو او د مذاکراتو په جریان کې وړاندې کړی دی. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي. مونږ په پریکنده هوډ سره د افغانستان د خلکو د غوښتنې په پام کې نیولو سره ګام په ګام پرمخ ځو.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اټکل کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنیو د خبریال د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نه وي موندل سوی او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کمواله عملی کول سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. بلخوا نن د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه. برخوالو طالبان یوه جنایتکاره ډله وبلله. خو د طالبانو یو ویاند بیا وایي چې دغه مظاهرې د په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو لخوا تنظیم سوي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کیږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وبالو او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سمبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در پنج میزان سال 1375 وقتی طالبا
جدیل 1350 یم المریز کال د میزان په 15 منی ټاکل چې طالبانو شمالي ونیو. لمړی کار یې د ونو پر کول وو. وروسته یې کار پر یو سوځدل ځمکه د سیاست پلي کول وو. د ماشومان او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅ کله هغه ورځ نه سو هره ولای.
نه شپه ته کلن نورګل د مظاهرې په سنډه کې ازادي راډیو ته ویل طالبانو چې کله د 1350 یم المریز کال د میزان په 15 منی ټاکل ونیو ما مېرمن او درې ماشومان وژل شول.
اومدن د کوریز میر از مره
کله چې په لومړی ورځ طالبان کاری زمیر ته راغلل
زما درې زامن او مېرمنې شهیدان کړل او زمونږ کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي مونږ هغوی بخو، خو دا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسیږي.
د کابل پروان لوی لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت، د ښځو آزادي، د رسنیو آزادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان پنځمه هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې.
د نننۍ مظاهرې په لس کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
ومردل چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه او برخوالو یې پر طالبانو انتقادونه وکړل، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دغه مظاهرې د ده په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو کار بولي. طالبان زیات وخت ځینو جهادي ډلو ته چې تر دوی مخکې په واک کې وو د شر او فساد اصطلاح کاروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوی نیمې لسیزې مخکې له څو خواوو کابل ته د طالب وسلولو چټک پرمختګ ښاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د مینې همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل ښار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هېواد او سیمه کې انګازې لري. له دغې پېښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل سوو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې ګډې جوړې کړې دي. خطر پردیس د څلورویشتو کلونو پر دغو لوړو ژورو تیر سوی دی.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سهار اعلان وکړي د شپې سهار ته راغله. په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو چوډیم پر دې ځای تاسو په چوټو کې د وامې جو مخ په دې واړه او بل پاتې
کوم ځای راخونو سره راغله کې وته انده سره ورو افغانستان یو نیول کړ.
سپین پګړی او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نخښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نخښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او تندی باندې چې د پیژندلی وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو پیژنده او له دې ټنډه، چون زړیدلی حالت و. په زړیدلی حالت کې د پیژندلی د سخت او بل تکلیم و ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله، د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین ربانی کوله، پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لار چې زه همدا اوس همدل ته ولاړ یم، په شاشول او کابلیت طالبانو ته پریخود.
سالم محمد ریګستانی چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼله چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وه، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیري جبري شوې، انجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېرې نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو، له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو یې د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه، ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې ورسره د متحد جبهه یا په عام اصطلاح شمالي ټلوالې په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته یې د دغه ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه. له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې، او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرځول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
د طالبانو غټي مخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي، او سره ورسره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لري کړي. ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړي چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت په راوستلو کې مرسته ونه شوای کړی، او لای واکمني د طالبانو په نامه یادېده. او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پرځول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله، او همدا نه پیژندل شوې واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله، او تیر نږدې شل کال د یوې وسلوالې مخالفې ډلې په توګه واک ته د بیرته ستنېدو هڅې جاری وساتلې. په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغسې توده ساتلې، له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل. همدې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته یې لري دا پوښتنې و اندېښنې هم جوړې کړې چې په سخت دریځۍ ازمایل شوې ډله طالبان که بیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي. د ځواب لپاره یې ټولې سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي.
ومردل چې څلرویشت کاله مخکې په دې ورځ وسلواله طالبان کابل ته ننوتل او د هغه وخت د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په دې ورځ پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د طالبانو لخوا ووژل سو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د څلرویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. ناجیه ساپی دغه مظاهرې ته ورغلی وه.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د 23 تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل:
حالانکه زما بلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلارې مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
ته مونږ کتابونه دې کتلې دي، اده چې کوم ویډیو وي کوم خبرې کړې دي، شواري صحیح وو، ادب صحیح وو، د افغانستان جوړونکو برسدګر وو، تلار خو دې و شخص نه نه.
د کابل خار په یو بل سنډه کې د دغه مراسمو جوړونکو کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسیون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نوسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړې دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی، او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه ورسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د 23 تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بیلابیل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره د دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل:
یو اعلان خبره کله بخبر اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل هم دا و چې دا موږ د 1.5 میلیون شهیدانو سره جفا و، د 15 میلیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کوندو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې حق لبانې د دولت مننه کوو او د پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لسه ویلو ډډه کوي. طالب بیان صبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د سلر وشکال وړاندې د پیخي په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت ورستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل لوښ شپږمې نیټې د وژل کېدو تر ورځې پورې له خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې کیدونکې دي. زموږ غږ په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه اوري. په څو شېبو کې دا راپور خپرو چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو او اخته کسانو شمېر زیات شوی دی، خو اوس ورځو اروزګان ته هلته چې د ناامنیو پیښې د چارواکو په خبره زیاتې سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په ګیزاب او دیراوت ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف یې پوځي عملیات پیل کړي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اروزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادي ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې دغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وه. سحر وایي د یاد عملیاتو پر مهال هلته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې دی چې یوه اونۍ وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشتو امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه پیل کړه چې نن د بازار تر څنډو ورسول چې نن د جګړې دریم ورځ ده. د اروزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادي ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې پنځه وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي او دوه پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکي کس او دوه افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز اووه افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان د افغان چارواکو دا اداره دوي او وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو په ولسي جرګه کې بیا د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادې ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله امریکا د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په څو شیبو کې ساتار فروغ راځي چې بل خبری مجله وړاندې کړي، خو اوس ورستای مطلب راخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا دوه میلیونه کسان مړه شي. تفصیل لیسمت سروان.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او عفونی ناروغیو د انستیتوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو بیا ټول چاري پټپه ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي، یو بیا به د کورونا مثبت پیښې اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د تیر کال په وروستیو کې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لکه تنه په دې وایرس اخته شوي او 9.5 لکه تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشت وخت پاتې دی، نو که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شاید په دې وبا د مړینو شمېر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمېر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین په شان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.